درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. د دې سات په خبرونه کې ترشناس مانلاندې پروګرام لرو، خو لمړی د دې سات خبرونه واوري. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ په ډیورن کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نشټو وروسته دواړو خواوو پرون پر اوربان موافقه کړې ده. د راپور پر اساس د هوکړه پرون په ډیورن کرښه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د طالبانو د عدلی وزارت وای چې د دې ډلې مشر مولا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د بختیوي قانون تصویب کړی دی. دغه وزارت د شنبه په ورځ د سور په 9 په یوه اعلامیه کې وویل چې دا قانون په دریو فصلونو او 20 مادو کې ترتیب شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د اعلامیې له مخې دغه قانون پر اساس هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري له سوال کولو منع دي. همداراز ویل شوي چې د سوال کولو لپاره د ماشومانو او معلولانو کارول منع دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 3 کې له پاکستانه 1500 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼه نن لیکلي اتنی وی کورنۍ چې غړي یې 1500 تنو ته رسیږي د سپین بولدک لاري پرون شنبه هوا ته راغلي. همداراز 945 تنه د پنځشنبه او جمعې په ورځو د تورخمه او سپین بولدک لارو راستانه شوې دي. پاکستان د تیر کال د نومبر له لومړۍ څخه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم دوام ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي په شلووره نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویست انډیز ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ د خبر له مخې د لوبډلې اکثره لوبغاړي د کارابین، سینټ کیټس او نیویتس ټاپو ته رسیدلی دي. په خبر کې ویل شوي چې لوبډله به په دې ټاپو کې نړیوال جام ته د لاشه چمدووالي لپاره 10 تمرینونه وکوي. د لوبډل مشر راشد خان په ګډون لا هم شاوخوا و افغان لوبغاړي د هند په غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو کې لوبو ته دوام ورکوي، خو کرکټ بورډ وایي ډېر ژر به ټول لوبغاړي سره یو ځای شي. له بلې خوا لوبډل مشر راشد خان له 4 وروسته افغانستان ته په خپل سفر کې ویلي دي چې په دې 20 نړیوال جام کې به د افغانستان لوبډله شو لوبي شي. د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون شنبه په زهران کې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جک سلیوان سره وکتل او د واشنگټن او ریاض ترمنځ د ستراتیژیک تړون د مسودې په اړه خبرې وکړې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او په بیلابیلو برخو کې د هغوی د پیاوړتیا پر لارو چارو او همداراز په غزه کې د جګړې د بندېدو په اړه خبري وشوې. او یو ورځ وروسته له هغې چې اکسیوس مجلې په عمان کې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په اړه راپور ورکړ، په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي د دغو خبرو تر سره کېدل تایید کړل. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي پرون د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په هکله د رسنیو د پوښتنې په ځواب کې وویل دا خبرې اترې یو روان بهیر دی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیره اونۍ وویل چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,290,900 ډالرو ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8,000,000 ډالرو واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لوی ونډه د میوو او طبي بوټو و. له پاکستان سره د افغانستان سوداګری راکړه ورکړه د مخکینو کلونو پرتله کم شوې، خو له ایران سره ډیره شوې ده. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدین عزیزی ویلي چې د طالبانو حکومت په دې غور کوي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو اندازه 10 میلیارد ډالر ته ورسوي. البته په کال کې د راپور لمخې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویلي دوی غواړي د افغانستان پر پولو د ګمرکونو کاري موده 24 ساعته کړي چې ورسره واردات او صادرات چټک شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویندوی عبدالسلام جواد مخکې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 1.9 میلیارد ډالر ته رسیدلې وه. د په وینا د دې اندازه کې 9 میلیارد ډالر د افغانستان صادرات وو او پاتې 1.2 میلیارد ډالر له ایران څخه افغانستان ته د وارداتو اندازه وه. د پاکستان خلاف ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي. په همدې حال کې د منځنۍ آسیا د ترند آژانس پر اساس له ازبکستان سره د افغانستان واردات 250 میلیون ډالر ته رسیدلی، خو له افغانستان ازبکستان ته صادرات افغانستان یوازې کم 15 میلیون ډالر ته رسیږي. د هیوادونو په اقتصادي وده کې راکړه ورکړه ډیر اهمیت لري. له دې کبله نن په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان پر سوداګری اړیکو خبری کو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال، د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی، همداراز د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي استاد او د اقتصادي چارو متخصص ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی. ټولو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی پوهان صاحب دودیال، په دې وروستي یو کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان سوداګری اړیکې څنګه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم، همدارنګه درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. جناب استاد حکیم زوی، جناب آزرخش صاحب ته هم سلامونه احترامات وړاندې کوم. موضوع ډیره ښه موضوع ده. مونږ د ګاونډیو هیوادو او د سیمې د نورو هیوادونو سره تجارت ته اړ یاستو، او دغومره هم بل مقابل زمونږ ګاونډي هیوادونه هم زمونږ تجارت نه ګټه کوي او ورته مفید ده، ځکه چې افغانستان داسې یو موقعیت کې ده او بعضې داسې محصولات لري چې زمونږ ګاونډیو هیوادو کې هغه محصولات په بعضې موسمونو فصلونو کې ورته شدیده اړتیا وي. او متاسفانه د ټولو ګاونډیو سره دا زمونږ تجارت داسې باثباته تجارت نه و، تل په تغییر کې وو. مثلا موږ په یو شمېر خام مواد زمونږ کاروبارونو ته په داخل د افغانستان کې د پاکستان نه براتل، هغوی د یو شمېر خپلو ملحوظاتو د ګټو یا د رقابت یا د نورو مسایلو له امله به دا محصولات به زمونږ په تجارت کې به هغوی بند کړل او نه براتلل. زمونږ د دې خوانه به کله چې یو شمېر محصولات خصوصا دغه زمونږ خلک چې ورته ترکاري وایي، دا میوه او سابه او دا د باغداري محصولات، دا به چې تیار شول بیا به په دغه وخت کې بندر وتړل شو. نو دغه تاثیرات و چې متاسفانه د پاکستان سره زمونږ تجارت ښه نه و روان، او په همدې خاطر زمونږ د هم د وارداتي هم د صادراتي اموالو د دواړو حجم او د ارزښت دواړو د لحاظه د پاکستان سره کم شو. اما بل مقابل زمونږ شمالي ګاونډي هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، دوی افغانستان سره یوه ښه پالیسي غوره کړې ده. حتی موږ د تاجکستان سره بندري بازارونه لرو، داسې بازارونه چې په ډېره لنډه فاصله کې هم د هغوی محصول هلته عرضه کېږي، هم زمونږ هغلته تجارت خریداري کې. دا یوه ډېره جالبه د تجارت شکل ده. دلته په اروپا کې هم دغسې، دغه آلمان کې د هالند سره یو لنډ بازار وایشته ده. یعنی بعضې وخت ګاونډي هیوادونه دغومره سره تجارتي مسایل ساده کړي او لنډې کړي. موږ د تاجکستان دغه یو مثال درلود ایران سره په دغه بندر کې دغه تجارت په دې ترتیب سره او د منطقې د هیوادونو د چین سره د هندوستان سره د روسیې سره د دې ټولو سره موږ تجارتي اړیکې درلودلې او اوس یې هم لرو او دغه چې ډېر محصولات د ترکیې نه افغانستان ته راځي دا ټول شکلونه د تجارت موجود دي خو په لږ ذره بې ثباتۍ او لږ ذره په تغییر سره یعنی د یو کال په اوږدو کې د یو کال نه تر بل کال پورې دغه ارقام د وارداتو د صادراتو د یو هیواد او بل سره تل په تغییر کې وي.
بله ډېر مننه استاد کور ودان سلامت اوسې. حافظي صاحب تاسو ته مرکلی وایم، تاسو څه فکر کوئ په مقایسوي ډول وایست چې د تیر کال په نسبت د 2022 کال په نسبت په 2023 کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان تجارتي اړیکې غوړېدلې دي او کنه فکر کوئ چې کمې شوې دي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته درنو همکارانو ته نو تاسو دې اندیږي چې مو په کوم ډول کوو ګرام مو محترم استاد څنګه چې په باسي تاسو مې معنی دي ټول تاسو سلامونه او نیک هیله کوم. دا ایسایي شي چې زموږ صادرات د تیر کال په پرتله کم شوي دي اما واردات زیات شوي دي. تیر کال شاوخوا 2 میلیارد ډالر تقریبا صادرات وو او شپږ اعشاریه 9 میلیارد ډالر واردات وو. سږ کال دا صادرات کم شوي دي ولا سو او یا میلیون ډالر تر رسیدلي دي او واردات تر 8 میلیارد هم زیات شوي دي. یعنی کسر د بیلانس تجارت زموږ په دغه کال کې تیر کال په پرتله زیات دي.
استاد د دې دلیل څه کې دی چې یو خو د صادراتو په برخه کې ویل کیږي چې زغال یا سکاره په خوا پاکستان ته ډیر صادرېدل دا کم شوې دي لکه د صادراتو اندازې څه کم شوې ده، لیکن واردات په ځای اساس فکر کوي چې ډیر شوې دي. حال دا چې د خلکو اقتصاد تر په خوا لا خراب شوې ده.
دلیل دا دی چې یا مخکې سیستم شتون نه درلود دا نه سپېدل اوس به سپېږي او یا دلیل دا دی چې د خلکو ژوند یو څه شوي دي یا د خلکو خپل بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي او تعداد مهاجر راغلي تقریبا 1 میلیون شاوخوا مهاجرین بیرته افغانستان ته راغلي دي او په دې کې هغه خلک هم شتون درلودل چې پاکستان کې ډېر عمر تیر کړی وو هلته جایدادونه درلودل کارخانې درلودل دوی هم قدرت د خرید سره راغلي هلته. احتمال د دې شته چې هغه 1 میلیون نفر چې دي اغوی او نوې خو بیا کال تر کال نفوذ زیاتیږي. اوس مثلا د افغانستان نفوذ هر کال 1.3 میلیون اضافي دی اټکلونه له مخې. نو دا دوه دلیل شاید علت وي چې دا او بل دا چې دا مشته افغانان په بهر کې خپل کورنۍ سره مرستې کوي هغوی ته په مصنوعي توګه د خرید قدرت تضیقوي. دا هم د بازار د رونق سبب ګرځي چون زموږ وارد صادرات په خپل ځای کې پاتې شوي او تل شوي دي اما واردات زیات شوي.
ډېر مننه حافظي صاحب. ډاکټر صاحب سردار نعیم حکیم زوی، ستاسو په نظر له ګاونډیو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې د افغانستان عمده خنډونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زخپل نه احترامات سلامونه تاسی قدرمن فرانسیب دودیال او قدرمن حفیظی سب ته وړاندې کوم هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ.
سلامت
اصلي خبره ده څنګه چې مخکې قدرمن فرانسیب او حفیظی سب رانا پر واچ ولا د ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان سوداګری لکه څنګه چې د ترکمنستان یا د ازبکستان یا د تاجکستان یا د نور هیوادونو سره یا د ایران سره د افغانستان سوداګری په نورمال شکل بدون د کم خند او بدون د کم ستونزې او مشکلات څنګه اموال دغه هیوادونو ته صادریږي، ولی متاسفانه دغه د افغانستان سوداګری چې د پاکستان سره تاسو مخکې میادونه وکړه کم شوې. د دې عمده عامل دا دی چې پاکستان هر وخت د دغه د ترانزیت یا د دغه مجموع کې ویو تقریبا د جمهوریت په دوران کې افغانستان د پاکستان سره د اپټا سوداګریستلون درلود. متاسفانه هر وخت پاکستان دغه تلون د سیاسي وسیلې په توګه استفاده کړي کړه چې افغان محصولات یا افغاني تولیدات خاصتا زراعتي محصولات په هیواد کې هغه د دغه مرحله ته ورسیږي د بلوغ مرحله ته ورسیږي نو دوی دغه خندونه جوړي زما په نظر اصلي ستونزه سیاسي ستونزه دا په دغه ستونزه او مشکلاتو باندې دغه د څلوي خلکو را په دې خو نه یوازې تجارت په برخه کې پاره برخه کې دوی خندونه او ستونزې مشکلات جوړي او باندې کې هم په دې فکر کې دي تاسو وګورئ چې دغه تقریبا دا دو ورځې مخکې یا د څو ورځو را پدې خو بیا هم پکتیا او پکتیکا او په دغه هیواد وولې کې د پاکستان لوري د افغانستان په خاوره کې تیرې شوې د جګړه د بیا هم التلاري مسافر باندې زه فکر کوم چې دا سیاسي مسله همیشه خنډ ما په نظر هم دغه سیاسي ستونزه ده بل طرف په افغانستان کې حکومت هم نړیوال مسؤلیت په حساب باندې نه لري داسې د شکایت یو مرجع نه لري چې غلطه لاړ شي دوی خپل شکایت ثبت کړي او غلطه دغه ستونزه سیاسي ستونزه د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي
ډیره زیاته مننه کوربدن قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې پروګرام اوري په دې پروګرام کې له گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې کوو په هانسه ایران سره مثلا تجارتي اړیکې زیاتې شوې دي لکه ک ورته وګورو بیلانس بخي یک طرفه ده یو طرفه ده یعنی ډیر کم څه افغانستان ایران ته صادر کړی دي لیکن ایران ډیر څه وارد افغانستان ته صادر کړی دي حتی اوس چې له پاکستان سره روابط شوم نه دي بیا هم افغانستان تر ایران په پاکستان ته ډیر څه صادر کړی دي د دې دلیل څه ده
بالکل د ایران مشروعات په افغانستان کې ډېر شهرت لري او زمونږ دغه د خلکو د ژوند او د عناصر سره ډېر موافق دي مثلا ایرانی فرشونه د ډېر بازار لري یا پلاستیکي تولیدات د ظرفونه او د نور او دغه هم خوراکي محصولات د بل خوانه دلته په افغانستان کې د خلکو ذهنیت داسې ده چې دوی په دې باندې بیخي باورمند دي چې نظر پاکستانی اجناسو ته ایرانی اجناس د کیفیت له لحاظه ښه دي خصوصا دغه درمل او ادویه او دا او دغه هم د استهلاکي موادو نه بر علاوه یو شمیر د کاروبار وسایل چې دلته د موږ خلکو ته د مختلفو کارونو لپاره زراعتي مسایلو د نورو لپاره په کاریږي دا هم دلته ورته تقاضا زیاته ده او د بل خوانه ایران د پاکستان سره ډېر هوښیار عمل کوي لکه دغه چې موږ د پاکستان په اقداماتو باندې شکمن یاستو د ایران په اقداماتو پورې تر اوسه دومره شک نه ده موجود یعنی زموږ خلک فکر کوي چې ایران نظر پاکستان ته موږ سره صادقانه چلیږي نو دغه علت چې موږ د تجارت حجم د ایران سره
استاد تاسو په دې یو اړخ باندې خبرې کوي چې د ایران صادرات افغانستان ته ډیر دي افغانستان له ایران واردات ډیر لري لیکن زما سوال دا چې ولې د افغانستان صادرات ایران ته ډیر کم دي
افغانستان کوم څه چې لري مشابه اجناس هلته په ایران کې شته دي هغوی زمونږ کټ مټ همدغه بعضې محصولات چې موږ لرو مثلا حتی نه غواړي چې زمونږ زعفران هغلته لاړ شي هغوی خپل زعفران ډېر صفت کوي بل قالینې دي ما تاسو ته عرض وکړ زمونږ افغاني قالینې زمونږ ولې هغوی دا ادعا لري چې ایراني فرش ډېر اوچت ده دغسې هم بعضې میوجات ده ولې پاکستان چې ده دغه نورو اجناسو ته ضرورت لري په هر موسم کې د زمونږ محصولاتو ته حتی زمونږ قالینې چې پاکستان ته ځي هلته بیا د پاکستاني مارک باندې نورو هیوادونو ته صادرېږي نو په دې ترتیب سره پاکستان زمونږ ډېرو محصولاتو ته ضرورت لري نو ځکه زمونږ صادرات نظر ایران ته پاکستان ته زیات دي او بیا د ایران نه مو واردات زیات دي بنا پر دې چې خلک فکر کوي چې د دې کیفیت کده او په مقایسه ډېر شاید کیفیت هم ښه وي نو دا هغه ضرورتونه دي تجارت او تبادله ټول د ضرورتونو په اساس ده بله. په ایران کې دا ضرورتونه زموږ د وارداتو لپاره کمتر احساس کیږي ولې پاکستان کې زیات احساس کیږي نو په دغه خاطر
ډیر زیاته مننه کور ودان. رښتیا هم هغه میوي چې موږ لرو ایران یې بلري د زعفران هم داسې تاسو یادونه وکړه، خو لیکن د پاکستان او د افغانستان د میوو تفاوت دی. بیا هغوی کیلې لري، ام لري چې په افغانستان کې نشته او افغانستان یې واردوي ورڅخه، او هغوی بیا مڼې و انګورو دا شیان نه لري یا کم لري. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
کاروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. د آزادي راډیو ټول کډمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې سبا تاسو مې کنه اوریدونکو. له دا تعلیم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب،
مننه خدای پاک دې قدر وکړي. سلام ملمنو ته، کاروان صاحب محترم، مخې درې چې راځم موضوع ته. تاسو د تخنیکي کاران ته موږ غوښتنه کوو، کاروان صاحب محترم، چې د شپږ بجو څخه نیولې بیا در سهار تر و بجو پورې د آزادي راډیو د لنډې ستي چې دې دلته د ایران څنګه په ګاډي کاروان صاحب محترم تاسو شایسته پروګرامونه موږ د فارې جوړوي. نو د تخنیکي کاران ته غوښتنه کوو چې دا ستي موږ ته دغه کې د ایران برخه په ګاډي کاروان صاحب محترم د امستس مو خبرونه کې دې سمې نه صبر درلې.
ښه، مننه کور ودان. د موضوع په اړه څه وایست کنه؟
مړه اعلی د کادر وک سروان صاحب محترم را به صدا غو مثال د خبري د ازمیر شان چې دي د تملونو چې خبري باندې وک سروان صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې زغفل یو دي خان یم دا ازمیر د پومبا واسيله چې سروان صاحب محترم دلته دغه وخت موږ پومبا وکړو بای نرخونه ش سمینو دي چې موږ پومبا دغه ته ورسېږي وصول ته ورسېږي بیا چې موږ ته په کم قیمت د لاسه ودی سروان صاحب محترم نو زما د ملمنو څخه دا غوښتنه ده چې د ازمیر د پومبا دغه چې دي کیفیت دي بیکاره دي دغه پښتنه دی را جواب کې داسې مثال دا زیره د سروان صاحب محترم شکل موږ یو مان زیره چې په 3000 افغانۍ رانیول د توخم پر وخت باندې چې موږ مثال کړل اوس په 300 په 350 افغانۍ دي چې دا بیا کیفیت دي د ازمیر شهر کده ازمیر تجارتان چې مثال د خبرې دغه ته لار نه لري او زمينه نه برابرۍ دغه ما یو پښتنه د سروان صاحب محترم د ملمنو څخه
ډیر زیاته مننه کور دی ودان. اتل صاحب، حافظی صاحب، دغه شکایت تیرونه په یو بل خبرونه کې خلکو کوچه دوی چې څه کری دیغه قیمت کمی شي، یو خو به شاید دا علت وي چې یو کال یو شی ډیر اصل ورکې ګټه وکړي قیمت یې لوړ وي ځکه چې کمی، بل کال ټول خلک همغه شی وکړي شاید یو علت یې دا وي. اما که په مجموع کې په دې خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي بیلانس یو څه شکو، دا خو برابرولی خو به نه شو، خو لیکن یو څه شکو په دې لپاره څه پکار دي. همدا موضوع له د دې اوریدونکو له خبرو سره هم تړلې شو چې کوم کوم شیان دوی ته پکار دي چې بیا په خپل وخت باندې صادرات وکړي او په ښه بیه باندې خپل محصول وپلوري. خلک
د افغانستان قریب اقتصادي او تجارتي تاریخ باندې کار وکړي، برسیره کیږي چې د افغانستان تجارتي بیلانس ډیر وخت مثبت وو، یعنی موږ کسری بیلانس تجارت نه درلودو. او په هغه وخت کې زموږ ترجیحي تولید وو او رقابتي صادرات وو. ترجیحي تولید دغه څه وو چې په دا هلمند کې چې دا محترم اوریدونکي شریکه کړله، د بوس شرکت وو، د شرکت بوس لخوا بهترین نوع د پنبې تخم هلته اصلاح شوي دوی ته ویشل کېدلې، او په مقابل کې په خپله دا شرکت د دوی حاصلات رانیوي، او بیا پس هغه دوی په خپله په هلمند کې د بوست په کمپنۍ کې دا پروسس کېدل، لکه چې بیا په قندوز کې هم دا کار کېدل، سپینزر شرکت کول په مزار کې، سخی ماشینکاران کول په هرات کې، شرکت موافق عین کار کول، او زموږ صادرات په اخر کې تقریبا 1,30,000 تن پختی ته رسیدلی وو چې دا پس له مصر خپل د کیفیت له مخې دوهم ځای په دنیا کې درلودل، او ډیر خریداران او ډیر خلک لیوال وو چې دا د افغانستان پنبې ترلاسه کړي. مثلا د لندن مارکیټ د توکران د جوړول لپاره دغه د افغانستان پنبې ته ترجیح ورکول، او روسیې ته بیا که هم په منځنۍ ایشیا کې روسان ډیر خپل تولیدات د پنبې درلودلې، خو بیا زموږ پنبې تر ازبکستان او تاجکستان او قزاقستان پنبې په پرتله کیفیت یې لوړ وو. اوس مهال یو بزګر په خپل دا کار کوي، هیڅ مایوي سیستم شتون نه لري، هیڅ نظم شتون نه لري. متاسفانه هغه سپینزر شرکت په تیر جمهوریت ما وروار غوښتنه وکړه چې دا خو ډېر ګټور او ضروري شرکت او مؤسسه، دا باید ورغول شي. هغه یو فرانسوي شرکت ته په وړیا یې ورکړ،
هغه مخکل کتی وکړلی او هغه ټول ماشينري هم لبین لر جوړدونه هم لبین لر کنه دا شرکت دا یوازي په خلمند کې هم دغه سي د بو شرکت ویجال دی هیڅ خپل خواني امکانات نه لري شرکت موافق په هرات کې هم اوس هغه پومبي او دا شان نشته دی او هغه صادرات هم نشته نو دغه لپاره یو بنسټیز کار ضرورت شته اول خدا زمامداران باید وو پیژي چې په افغانستان کې څه شتون درلودل د هغه شیان چې ګټور وو مفید وو او ښه امکان ورکړي وو دغه دی ارغاونې لپاره برته باید ورودلی اما متاسفانه حکومتونه یو خود دوی سر خلاص نه دوام ده چې دوی اقتصادي کلنلار نه درلودل ما وار وار تاسو ته پته شته چې د رادیو لري مخکې هم چې موږ د مسؤلیت رهبری دی او تاسو نه درلودل د خصوصیتو د افغانستان په شورای اقتصادي کې په کوم کې اقتصادي شورای وزیران کې او محترم ولسمشران سره مخامخ دا مې ورته ویلي وو چې دا کارونه چې تاسو کوئ بالکل د افغانستان د اقتصاد لپاره زهر دی دوی دا ټول دا حدیثه وزیر مالیه وو دې ته مې ویل خو ته اقتصاد پوی دا چې شرکت سمون لیلامایی یوازنۍ مؤسسه چې د میوې د افغانستان وروسته میوې پروسس کول او اډیشنل ویلیو په چې اضافه کول دا کارخانه مخه سوري دا کارخانه بیا جوړ کړي په دې اسان شرایط خصوصي سکتور ته ورکړي تشویق کړي چې دا ټول د افغانستان د میوې پروسس کې دلته متاسفانه دا نه شو اوس خو په خاص هم حالت خراب دي ځکه چې مخکې خو بیا یو نیم انجوګان یا بعضې بینلي مؤسسات شتون درلودل چې په نوم د میثاق شهروندي او په نوم د همبستګي دا وایي پروژې تمویلولې او خصوصي سکتور سره هم مرستې کولې نو اوس مهال مشکل دا دی چې دوی د دې پښتې هم چې دې معیاري نه دي او بیا دا چې دا لوی قراردادونه چې هلته قرارداد موجود دی او سوسیالیستي هیوادونو سره او لندن سره او جرمني سره او څوک سره څوک سره سوسیالیستي هیوادونو کې راته باندې د ټول سره دوی هغه کول اما اوس هغه نه قرارداد شته دی او نه کوم سره نشته نه دا اصلاح شوی تخمونه ورکول کیږي او نه هغه بانکي شرکت زراعتي چې د دې بزګرانو حامی وو او په سخت شرایط کې دوی سره مرستې کولې قرضې ورکولې پرته له سود او ډېر لږ انټرست سره هغه شم نشته دی اوس خو دا بالکل بې پناه دی زموږ بزګران او مولدین ځکه زموږ اوس تاسو بیلانس تجارت څه زیات دی مخکې یعنی په دا تقریبا درې کاله زموږ تجارت نه یوازې کسر نه درلود بلکې تفاضل درلود یعنې زموږ صادرات تر واردات څخه زیات وو
سلامت اوسه حافظی صاحب کور ودان یو اوریدونکو یې لرو ځان راو پیژنې
سلامونه محترم
سلامت اوسه مهرباني کوي
خو خوشاله اوسه چې البته محمد علي احمدي هم بغلان نه زنګ ولنه منو ته سلامونه وایي جوړ وو چې البته سروه سه فرښتې هم په کرګې چې یو تجارت یو ملک سره مملکتو سره کیږي نه چې په کرګې چې بل مقابل نه مثلا دا چې خبره ده چې درغلی ونه وسی یعنی صادقانه باید یو مملکت بل مملکت سره نو په تجارت کې هغه نور عمر کې چې باید هغه وګوره چې سندر لري نو بد وختانه چې موږ تاسو وګورل کېدل موږ شي ویل نو سروان صاحب دا سلوي کلو کېنه موږ په نوم باندې څه درلود نو چې خاص نه په ونه راشه د افغانستان ته نه مثلا موږ شاید زیاتره چې زړه به چې قچاخې په یعنی تقریبا شخص ته به ما چې وای به نه تر کله نور ملکو کې سره لکه هغه اسیایي ملکونو ګور د پاکستان او قرغستان ترکمنستان یره دا صادقانه برخورد کېنه موږ تاسو افغانستان زړه نو دا نور ملکونه چې لکه پاکستان ایران دې په ټول کې چې موږ سروان صاحب په غیر هغه کې دوی ګټه کړې ده تقریبا دوی په درغلي کې ګټه کړې نو هغه سندر نور ملکو سره د ولکتونو لري په تجارت بخش کې نو هغه چې موږ تاسو سره آسمان نه دوی نه کړې نو په ټول کې دغه اوسنی حکومت د موږ د غوړو سروان صاحب چې یو د چې واغو لري نور ملکو سره چې بل مقابل یې لکه مخکې چې ما ویل چې موږ تم نه پوره شي موږ وطن جوړ شي او دې نو څه ګټه وکي نو دغه زیاتره ملکونه اروپایي او توګه سروان صاحب چې دغه یو د چې بازار په ځای کې هغه لري نه تجارت لري نو د چې په هر کې دغه یو مملکت ده نو د چې یو خاص هغه باید ولري توازن ولري چې یعنی درغلیونه وشي چې بل د موږ تاسو وطن نشته هم ګورو سروان صاحب کارونه سره یعنی تقریبا هغه ځای بنا د موږ تاسو نشه پاتې دي
ډیر مننه کور ودان احمدی صاحب سلامت اوسه یو بل اوردون کوم شته تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب تا او ملمنو او ټول اوردونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
سلامت
چې ته خیم د زابل ولایت څخه
مهرباني کوي
هغه ستاسو هم زموږ خو یو نظر دی او پښتنه د نظرم دا افغانستان و تجارتي معاملاتو ته ډیر ضرورت لري، څرنګه چې زموږ میوې او نور داسې شیان باید و خارج ته صادر شي او واردات خو نو زموږ خپل تولیدات الحمدلله تر یو حده پورې شته، خو البته کافي د ملک لپاره نه دي. نو موږ دواړو ته ضرورت لرو چې موږ صادرات هم ولرو او واردات هم ولرو، خو البته دلته داسې مالونه راځي چې هغه کیفیت یې ډېر ټیټ وي، هغه اصلي مالونه زموږ دپاره نه راځي. بعضې داسې مواد دي چې هغه تاریخ تیر یا کیفیت یې ضعیف وي. او له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې د چابهار لار تر کومه حده پورې اوس پرانیستل شوې ده؟ آیا څونه تجارت پر دغه لار باندې روان ده؟ او زموږ دپاره څونه پایده منه ده نسبتا د کراچی تر لار؟ ځکه چې زموږ خو بله لار نشته.
ډېره مننه حاجي صاحب توخی کور دې ودان. ستاسو په نظر څه پکار دي چې په افغانستان کې پانګونه پی وشي او توجه ورته وشي، څو صادرات هم ډیر شي؟ په دې دنیا کې اوس چې موږ ګورو چې ډیر پرمختللي هیوادونه دي، هر څه نه جوړوي. ممکن البتکه امریکا او فرانسا او برېټانیا جوړي کړي، جرمني نه کی جوړي، او دوی ته دغه واردار تمام شي دا وارد کی البتکه بل هیواد یې واخلي. اما یو بل شی بیا دوی جوړي، هغه بل هیواد نه جوړوي هغه اخلي. فکر نه کوي چې هغه برخو ته په صنعت کې هم توجه وشي چې له زراعت سره کومک کوي او له صادراتو سره کومک کوي، مثلا د پروسس برخه ته توجه ستاسو تبصرا سره په هان سب دوډیال تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
بالکل ډېره مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. موږ باید یو څه تدابیر ولرو. تاسو یو مثال ورکړه د یو بل ته فرمایش ورکول. رښتیا هم اوس دغه تولیدات یو مفهوم ده، موږ په اقتصاد کې ورته مطلق مالکیت وایو. اوسنې هوادونه ځینې منطقې د یوه جنس په تولیدولو کې مطلق مزیت لري، تجربه د کار نیرو، خام مواد او نور شهرتونه. نو دغه مطلق مزیت ته په کتلو سره هغه ځانګړی محصول تولیدوي، بل مقابل به یو بل سیمه یا یو بل هیواد په یو بل جنس کې مطلق مزیت لري، هغه به هغه تولیدوي او دوی بیا دا سره مبادله کوي. دا هغه ډېر ښه شکل د تجارت ته چې دواړو خپل ضرورتونه هم رفع کوي او دواړو ته ګټور هم ده، ځکه چې دغه د نسبي مزیت او مطلق مزیت دا په اقتصاد کې اوس یو ډېر ښه مفهوم راغلی ده. په اقتصاد کې یو ډله اقتصاد پوهان دي چې دوی ته نهایون وایي، چې دغه نهایی ګټه، نهایی تولید ګټه څومره کېږي، دوی دا ټول محاسبه کوي. د بلې خوانه دغه نور هیوادونه چې تصویري چې نور تجارت ښه شوی، هغوی د تجارت دپاره د کارګو سیستم لري. کارګو الوتکې، کارګو ترکونه، دغه لارۍ او کارګو ریل او ترین، دا درې واړه ځانګړي د تجارت دپاره دي. او د دوی هغه لارۍ هغه ډېر ساده سیستم، هغه یخچال لرونکي دي. موږ دا شیان نه لرو متاسفانه. نو که چېرې موږ په خپل هیواد کې دغه مطلق مزیت د منطقو وټاکو، مثلا قندهار یوازې د انارو، د شدیلو، د انګور دپاره، کاپیسا د انارو دپاره، زموږ دغه پروان ولایت د انګورو دپاره، سمت شمال و مزار دا د خټکیو دپاره، دا که موږ تعیین کړو او د بلې خوانه دغه د مارکیټ او د مارکیټینګ وضعیت موږ سم کړو، دا خپل محصولات ښه سورت ستاندرد بسته بندي او لیبل، دا که چېرې موږ وکړو، موږ تولیدونکي دا بزګران بیچارهګان دومره ناتوانه دي چې خپل محصول د مارکیټینګ دپاره ښه بسته بندي نشي کولی، بارجامه ورته نه لري. دوی په دغو ګروپونو، درېو ګروپونو، څلورو ګروپونو باندې کتګوري کولی نشي، اشتهارات او دا ورته نه لري. سره د دې چې کیفیت یې ډېر ښه ده زموږ د میوجاتو، د سبزیجاتو، حتی زموږ د لاسي صنعت په منطقه کې موږ ډېره ښه وده ورته ورکړو، شو یوازې زراعتي تولیدات نه دي، او ډېر داسې ملکونه دي چې زموږ لاسي صنعت ته ضرورت لري، فرمایشونه راځي، او دا په نورو ملکونو کې دا لاسي صنعت نشته. دا زموږ یو مستظرفه صنایع چې ورته وایو، ډېر ښه بازار درلود. یو وخت کې جناب حافظي صاحب تشریف لري، موږ امپوریم صنایع دستي درلود په شهرنو کې. دې امپوریم صنایع
چې د ستیټه په خارج نه فرمایشونه راتل دا کولادي مسایل دا ګڼ حیاتی کمیسونه دا د نجاري بعض محصولات دا موږ په دغه لاسي صنایعو په صنعت کې درلودل د تجارت رونق درلود او د دې سره موږ د بیمې شرکت دا حمایه کول د دې مولدین او د دې کاروباریان به د بیمې شرکت د بانکي سیستم د حمایتي سیستم موجود و داسې قوانین وضع شوي وو چې د مالد نه نیولې تر ګمرک پورې تر هغه ځایه پورې چې دا مال به ته خارج ته تر هغې پورې به دا حمایه کېده ملاتړ کېده به د بلې خوانه موږ په خارج کې هغه وخت ډېرې فعالې نمایندګۍ درلودلې یو شمېر هېوادو سره بارتر تجارت و اما په آزاده حوزه کې موږ په ډیلي کې د بانک نمایندګیګانو درلودلې په لندن کې مو درلودلې په نیویارک کې مو درلودلې هغه شی اوس موږ نشته ده او دا زموږ د آزاد تجارت شکل متاسفانه د بانکي انتقالاتو له امله ډېر محدود شو اوس داسې یو شکل یې نیولی چې تقریبا یو بارتر یو داسې یو شی چې نقد واخله او نقد خرڅ کړه دا د نن ورځې تجارت کې دا شی نه ګټه کوي او نه هغه لازم سرعت او سهولت لري نه د مالد په ګټه ده او نه د هیچا په ګټه دا نو واقعس ډېر ښه اصلاح کېدی شي ډېر اسانه اصلاح کېدی شي جناب حافظي صاحب جناب حافظي صاحب تشریف لري موږ کولی شو چې دغه حاکمیتونو ته په هر وخت کې ډېرې ښې مشورې ورکړو موږ داسې مشورې نه ورکوو چې هغه ممکنې نه وي بلکې داسې لارې ورته ښیو چې زموږ د شرایطو سره سم ډېرې اسان هغه عملي کېدلی شي ولې چېرې چا غوږ ونیو هېچا موږ ته توجه ونه کړله
ډېره مننه سلامت اوسئ حکیم زوی صاحب که تاسې د اوریدونکي د پوښتنې ته ځواب ووایست دوی وایي چې توخی صاحب پوښتنه کوله چې چابهار بندر څومره د افغانستان په ګټه دی خصوصا دغه روسي قرارداد چې له هند سره ایران وکړو د دغه بندر یو ترمینل شهید بهشتي ترمینل هند ته لس کاله په قرارداد ورکو دا به څومره د افغانستان له تجارت سره کومک وکړي
د دوخي صاحب د سوال په ځواب کې به دا وایو چې د چابهار بندر چې دی په اوس وخت کې د کراچۍ او د بندر عباس د بندر په پرتله د افغانستان لپاره په کراتو ښه دی او د هغې یو ښه بدیل دی دا ډېر یو غټ بحث دی په دغې باندې ما تقریبا یو څېړنه هم کړې وه خو خلاصه ووایم چې د دغې بندر او د کراچۍ د بندر او د بندر عباس دغې بندرونو مقایسه ما کړې وه نو دغه بندرونو په پرتله د چابهار بندر افغانستان ته تقریبا د فی کانتینر له لحاظه چې مثال کچیر تمن یو کانتینر هغه تقریبا چې دیرش یا شل فوټه دغه ولري اوږدوالی ولري اندازې وي منګه د کراچۍ د بندر نه کابل ته وریدو تقریبا هغه څه کم دوه نیم زره څلیری سوه ډالر کیږي خو که چېرته همدغه د کراچۍ د چابهار د بندر له لارې کابل ته وریدو نو بیا دغه تقریبا $1300 دی همدارنګ رازو دی ته چې د دغه بندر د چابهار د بندر له لارې زمون سوداګر کولی شي چې سل چې شل په سلو کې خپل سوداګری ستوګین او هیوادونو ته آسان ډول باندې او زر صادر کړي نو زما په نظر د چابهار بندر ولې ستونزې مشته مشکلات پکې شته دي نو ویلې دغه بندر باندې کې چیرته اساسي کار وشي نو موږ به د پاکستان دغه سوداګری زین حصار چې تلي مخکې موږ هم په باسو کوم ملمنو هم په باسو کې چې د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې یو ستر خان جوړي نو موږ به اسانه ډول وکولې شو چې د دې لارې د هند سره د ایران سره او حتی د منځنۍ اسیا او حتی د اروپا سره موږ خپل سوداګری ځړي کې پراخ کو خپل مال د په کم وخت او بارزان د ډول باندې موږ الته صادر
ډاکټر صاحب حکیم زوی دا بندر وس فعلاً آیا تجارت ته واردات او صادرات ته آماده دی ځکه چې لا هم د سیمالي میږي چې هن غواړي چې پنګونه وکړي والته تاسیسات جوړ شي او زمندن په خوا دغه خبره کېده چې د هغه دغه عمق کم دی دا باید ډیری چې غټي کشتي الته راشي
څروان سم مخکې مو ویل چې ستونزې مشکلات شته دا بندر نه وې دی خو ولې چې ته نمرې توبونه ورکول شي او دغه باندې کار وشي اساسي مشکلات حل شي د کراچۍ د بندر طبي خبر د کراچۍ بندر د بندر په پرتره باندې دلته امکانات کم دي ستونزې شته، مشکلات شته دي. ولی که چیرته دولت او لکه څنګه چې تاسو تیر ورځې هم ولیدل چې د ایران او د هندوستان د دولتونو ترمنځ تقریبا د دقیق ارقام نه دي معلوم چې د 2 میلیارډ ډالر په اندازه باندې دوی دغه د چابهار بندر د پراخوالي او د خوالي لپاره دوی قراردادونه وکړه، چې بیا موږ تاسو لیدل چې امریکا د بهرنی چارو وزیر اعلان وکړ چې چیرته هندي کمپنۍ د ایرانی کمپنۍ سره یا د ایران د اقتصاد سره تعاون مرسته وکړي، نو دوی به هم د خطر او د زیان سره مخامخ شي. نو دغه بندر نوې د ستونزې شته، مشکلات شته دي، او دغه ستونزو ته کچیرته د هند لکه څنګه چې هند په تیلې د ایران نو افغانستان هم دغه برخه کې اقدام وکړي، ستونزې مشکلات حلېږي او په لنډ وخت کې موږ کولی شو چې دغه بندر د دې جوګه کوچی د نړیوال معیارونه ولري او هغه نړیوال سټنډرډونه معیارونه پوره کړي، هغه کوم چې د سوداګرۍ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره لازم دي چې بندرې باید ولري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. حکیم زوی، حافظي صاحب مخکې یو اوریدونکو توخی صاحب د بې کیفیت مالونو د واردېدو یادونه وکړه. ځینې خلک شکایت کوي چې سوداګر باید دا کارونه کې بې کیفیت شیان وارد نکړي. څه فکر کوي چې د سوداګرو وظیفه دا وکړي هغو کسانو چې ګمرکونه په لاس کې لري؟
دا خو اصلا ملي وظیفه ده، یعنی وګړي هم په خپل یعنی خپل د تقاضا پر بنسټ کولی شي چې د بازار او نظم جوړ کړي، یعنی مثلا خراب شیان نه نیسي او ټینګار وکړي چې سم شیان غواړم.
لیکن حافظي صاحب، خلک غولي شي کله چې یو شی ارزانه وویني، فکر کوي چې ارزانه ده نو ځکه اخلو، ثبات یې نه ګوري.
اول باید خدا د فقر نشه ده، خلک قدرت د خرید د لږ دي، حتی دا درمل چې دي متاسفانه د ځینې د درمل پلوون کې د درملتونونو د خلک وایي چې ډاکټران خو ډېر نسخې اوس متاسفانه ورکوي، لس قلمه پنځه لس قلمه دوا ورکوي پرته له دې چې دا د نورو سره برابر وي. دنیا دلته دا کار نه کوي، دلته کوم مشکل سره تاسو ته یو انټي بیوټیک درکوي، هلته په دا درجن درجن دلته انټي بیوټیکونه لیږي. داسې خلک شته چې خپل نسخې درې دې برخه کې یو برخه یې نه اخلي، بیا 15 ورځې وروسته بیا پیسې پیدا کوي، بیا دوم برخه اخلي، بیا په پای کې بیا دریم برخه اخلي. یعنی ډېر خلک اړ دي او پریشان دي، عام خلک چې حتی د خپل د درمل د اخیستلو لپاره هم پیسې نه لري. نو دا چې شس شیان مصرف شي خو هغه خو بیا ستاندردونه په دنیا کې معلوم دي چې شس شیان چیرته ولیدي. نو او بل دا چې موږ خو به محدود یو زموږ تجارت په همدغه منطقوي تجارت، یا د چیز خمال را واردو، یا د پاکستان څخه، یا د ایران څخه، او د هغوی ستاندردونه ډېر اوچت نه دي. یعنی هغه خلک چې کوالټي پسې ګرځېږي یا کیفیت پسې ګرځېږي، هغوی بیا خپل بیا بل ادرسونه لري، د هغوی څخه بیا ستاندرد مالونه رانیسي. اما زموږ بدبختي خو د فقر ده، فقر ډیر پراخه دی اوس په ټول افغانستان کې. فقر شتون لري، هغه متوسطه طبقه چې شتون درلودل هغه متوسطه طبقه هم فقیرانو سره یو ځای شول، اوس متوسطه طبقه بالکل موږ نه لرو. نو په دې خاطر باندې هغه ارزان شیان چې د خلکو د وس سره برابر دي هغه شیان راوړي. د دکاندار چې دی تاجر ته وایي چې دا شی راوړه دا شی مه راوړه، بیا ځکه چې هغوی خلکو سره په تماس کې دا تاجر چې هم د فروش دي دا بیا لوی هم د فروشان ته بیا ورځي د خپل هغه شرایط ورته وایي چې دغه شیان راوړه، دغه قیمت څخه زیات څوک نه رانیسي. دوی چې دي هلته بیا په مارکیټ کې لټوي چې همدغه مال راواخلي چې تر ټولو ارزان مال وي چې دوی پکې ضرر ونه کړي. نو په دې اساس کیفیت دلته تبا کیږي. دوم دلیل دغه دی چې موږ کنټرول کیفیت واقع نه لرو. هغه شرکتونه چې دلته راغلي په نوم د تست لپاره کارونه کوي، د کیفیت د سنجولو لپاره، هغه سوداګري لري که تاسو یو سور په ورکړي تاسو ته خط درکړي چې بهترین جنس در وارد کړی دي، اما که چېرې پیسې ورنه کړي بهترین شی خراب لیکي. یو وخت په د حیرتان بندر کې یو نفر ماته راغی، رئیس د تاقومه، ویل چې دلته سلیل شپېته واګون غلط تیل راغلی دی په نوم د پریماګون چې هغه زهر دی، او دا ټول خصوصیتونه یې راته راوړل چې د بینالمللي ستاندردونو له مخې دا برسېره شوي.
بیا ما دا مسائل خلق سره مقامات سره شریک کړل ډیر عاجل دی امر وکړ چې دا سو هغه شي تعقیب شي بیا عجیب خبر دا شو چې هغه نفر چې دا راپور راکړی وو او هغه خمال مثلا بنزین نو دی وارد کړی وو هغه ونیو د دې تیل خراب تیل نمونه هغه د ټیسټ مرکز د هغه عارض په نوم کړل او هغه ګرام نفر مالنی را داخل کړل او د دې ټیسټ نمونه کوم شی وو چې بالکل اعلی تیل وو هغه د هغه مجرم په نوم یې وکړ په نتیجه کې دا څوک چې خمر را وارد کړی وو دی بندي شو او جریمه شو او هغه نفر چې غلط مال وارد کړی وو خارمان شو په افغانستان کې مشکلات ډیر زیات دي او دا ستاندردونه چې دا ستاندرد تشت لپاره چې مرکزونه دي هغه باید اصلاح شي
ډیره مننه سلامت و سیکور ودان په هنسب دودیال فکر نه کوي چې اغه څوک چې واک پلاس کلری سوداګر او پنګوال دې ته تشویق کیږي د سې فابریکې یا د سې صنعت توجه کیږي اغه زمونږ له زراعت سره کومک کوي او زمونږ له پدې ته ځکه صادرات سره کومک کوي
بالکل ډېر ښه خبره مو کړه ته یو زنجیر رامنځته کیږي دا چې سرمایه گذاری بیا تولید بیا د دې فروشات خرڅول نو په دا فروشات نو په دې کې بیا مارکیټینګ رول لري مارکیټینګ په بازاریابي کې چې دا محصول چې دوی تولیدوي په څو کټګوري باندې ویشل شي کوم ځایونه ته لیږل شي چې څورته مشتریان موجود دي په دا ځکه کې چې دا د تولید او د ارزی تر اخیری نقطه پورې کوم خدمات کوم مفیدیتونه چې په اجناسو کې اضافه کیږي موږ د مارکیټینګ وایو کیدای شي د فاصله مفیدیت وي کیدای شي د بسته‌بندی مفیدیت وي کیدای شي د پروسس یو دوباره یو مرحله مفیدیت وي او یو بل مفیدیت بارجامه او بسته‌بندی ده موږ ډېر ښه شی تولیدول شو اما ورته بارجامه نه لرو اگر چې اوس خوشبختانه دغه خبرې کو چې خندار کې د کارتن جوړولو فابریکه جوړه شوې ده دا څو کاله مخکې چې موږ په دغه انګورو وخت کې انګور د پروان پاکستان ته لېږل تجار بیچاره په پاکستان کې دغه پلاستیکي ټوکرۍ دا به واخیستلې پیسې به یې ورکړلې دا ټوکرۍ به یې هم ځلې راوړلې تر پروان پورې بیا به دته په انګورو ټاکولې او بیرته به یې وړلې حال دا چې پخوا کلونو کې به دا صندوقونه هم دلته جوړېدل د لرګیو دغه دروازې لاوري او دغه ټانک لوګر او دغه ځای ورته وایي دلته به دا نجارانو او د میوې دپاره به یې کارتنونه جوړول د انګورو دپاره د مڼو دپاره ټول لپاره حتی اوس موږ هغه نشو جوړولی هغه توانایي مو هم د لاسه ورکړې ده او دا چې موږ ښه بوتل جوړ کړو ښه کارتن جوړ کړو ښه قوچي جوړ کړو دا خو بالکل نشو کولی البته یو څه قدمونه اوچت شوي دي د کارتنو د بارجامو په دې برخه کې خدای وکړي چې دا لږ در موافقانه پر مخ لاړ شي او موږ دغه د مارکیټینګ ټول مفیدیتونه چې دا بعضې ډېر اسانه هم دي وکولی شو مثلا دا سورتو ستاندرد و بسته بندی و بارجامه که مصرف غواړي دا نور خو اسانه دي دا هم دانشو کولی نو دغه برخه ته باید توجه وشي
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودن ډاکټر صاحب حکیم زوی څه فکر کوي دا بانکي بندیزونه دا هم د افغانستان په وارداتو صادراتو باندې اغیز لري کنه لري د افغانستان باندې بندیزونه دي
رښتیا هم لکه څنګه چې منګو تاسو پیګو چې دا 2020م کال تقریبا دا غاس نورسته په افغانستان کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو نو دا غي نورسته د افغانستان هغه بانکي سکتور یا مالی سکتور په ټوله کې هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دی ځکه موجوده نظام یا موجوده حکومت چې دی هغه د نړیوالو سره کوم سیاسي اقتصادي تعامل نه لري نو دلته دا ډیره مهمه مسله ده چې موږ او تاسو کې وګورئ زموږ تقریبا 9 میلیارد یا زیاتو کم شتمنۍ هغه د نړیوال بانک سره امریکا کې کنګل شوې دي بند دي نو دا مستقیم تاثیر کې ځکه څنګه سوداګر چې دي د بیلګې په توګه موږ اوس محدود کولای شو چې د روسیې چې هغوی یا د ایران یا دغه نورو هیوادونو سره ولې که چېرته د اروپا او نورو هیوادونو سره موږ سوداګري کوو نو په دغه برخو کې به موږ د زیاتو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو ځکه زموږ بانکي سکتور چې دی هغه د یو لوړ بندیزونو سره مخامخ دی نو دغه یو غټ تاثیر لري دا یو ستونزه ده چې باید موجوده نظام یا حکومت باید دغه ستونزې ته لاسرسی ولري او دا مستقیما په سوداګرو د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
بله ډیره زیاته مننه حافظي صاحب. موږ کوشش دا وی ډیر چې پاکستان ته مثلا میوه صادر کړو په دې سیمه کې یا هند ته صادر کړو چې البته ډیر مشکلات ست په منځ کې ولې کوشش نه کیږي چې شتمنو عربي هیوادونو ته میوه او نور شن صادر کړو چې د دوی لپاره زموږ میوه ډیر خوندوري معلومی شي کله چې کوم نندارتو جوړ شوی دی او دا میوه هلته وړاندې شوي دي نو ډېرې خوښې شوي دي. مشکل په دې منځ کې څه دی چې موږ دسرو کولی سعودي ته یا متحده عربي اماراتو بحرینو د نورو هیوادونو ته میوې صادرې کړو یا سبزیانې صادر کړو؟
اول خو تاسو عرض وکړم چې ډېر پیچلې خبرې دي. دا مخکې چې د عبدالمجید خان زابلي د اتاق تجارت او صنایع افغانستان تاسیس کړو بیا وروسته وزیر اقتصاد هم شو هغه ډېر یو ښه کلنلاره جوړ کړې وه. اول خو دا مزیتونه چې دا استاد وفرمایل مخکې چې دا زموږ د تولیداتو مزیت څه شی و چې دا اکانومیک انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ هغه مزیت چې په یو ځای کې دي او په بل ځای کې نه وي هلته بیا ګران تمامي که دا تولید شي نو لازه د همګرایي اقتصادي له مخې دا شیان چې موږ یې تولیدوو په عربي هیوادونو کې ډېر ښه بازار لري په هندوستان که هم ډېر ښه بازار لري چې اوس هندوستان ډېر شتمن دي او تقریبا 300 میلیون فقیران او غریب خلک متوسطه فقیر ته پورته شوي دي او هغوی اوس غریبانان نه دي او د افغانستان له نیکه مرغه دا تولیدات هلته ډېر ښه شهرت لري هېڅ مارکیټینګ او تبلیغات ضرورت نه لري او کچيري موږ وکولای شو چې څو کارونه وکړو. اول دا چې د عبدالمجید خان زابلي د ضرورتونو ملي درسن تشخیص کړی وو او د سامي شرکتونو په چوکات کې دا ټول هغه ارمانونه تر سره کړی وو. مثلا شرکت میوي د قندهار وو او ها د پروسس لوی کارخانه وي چې دا انار کوم چې په تازه توګه صادرېدل او خلای شي نه وي دوی دا کنسنتری کول دا شربت او باسل او تقریبا شپږ زره تنه هغه کنسنتری دی انار جاپان ته صادرول په هغه وخت کې یعنی په ټان کې اوس موږ دونه اړ یو چې کچیر زموږ انار صادر نشي دا پاکستانیان اجازه را نه کوي هلته ورستکی لبین زی. بل دا چې اوس هغه فابریکې دی میوې د خندار نشته دی هغه تبا دی خلاص دی بیا بل شرکت نور شرکتونه مثلا شرکت پشمیره بافی قندار او شرکت پشمیره بافی پوچافی او چې دا د عسکرو دا د البسی د تکمیلول لپاره د نکو غوښتن کې دا تولید دی مثلا کشمیری تولید نور شرکت تولید چې دا ډیر شوشه چې پښتون زموږ همدلته پروسس کېدل همدلته بیا تولید دی اوس حتی هغه شیان چې شپېته کاله دمخه دلته شتون درلود او یا کاله دمخه اوس یې نشته دی نو په هر صورت بل دا چې د مارکیټ د مزرعې څخه تر مارکیټه پورې 30% زموږ محصولات ضایع کېږي لکه چې مخکې استاد وفرمایل دا معیاري ترانسپورټیشن نه لرو معیاري لارې نه لرو مثلا ترموکینګ یا هغه یخچالدار کنټینرونه چې عربي هیوادونه دا غوښتنه لري چې دا استاندارد سره برابر وي کله چې د مزدي څخه مال اخیستل کیږي همالته باید دننه په یو معین هوا کې هغه قرار ولري په کنټینر کې او همدغسې بیا راشي د کارګو یو هوایي له لارې قیمتي شیان باید صادر شي. د مځکې له لارم که چیرې ځي باید په ډاکټر ممکن کې دا صادر شي اوس دا شیان نشته دي او دا راهنمود هم شتون نه لري او د اقتصادي کړنلاره باید حکومت ولري ډېر جامع دي په هغه کې هر سکتور لپاره دوی پرسیره لارښوونه باید وکړي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې. یا ازادي راډیو
سلام علیکم. مننه سړی مسیا او نیکیلې تا او مېلمنو ډاکټر صاحب او استاد سلام مختاری کې څه باسه اسمت الله افغانیا دمه د هلمند ولایت نه در سره راځم خپل نظر ته دا چې مېلمنو ډېرې ښه خبرې وکړلې کله چې د نړۍ کې په یو ملک کې مثبت تعاون راځي هلته د نړیوالو د هغوی سره راشه درشه ډېره شي خو زموږ په هېواد کې چې بیا دغه تعاول رالی زموږ دپاره مثبت خو البته پر موږ باندې اقتصادي او دا شاني بندیزونه ډېر ولګېدلې که چېرې پر موږ بندیزونه نه وای لګېدلې نو نن به تاسو ټوله نړۍ شاهدان په دې وایي چې موږ به په افغانستان کې اقتصاد ډېر دومره رشد کړی وای لکه څونه چې په دا څلوېښت کلنه جګړه کې یې نه و کړی خو البته کارونه اوس موږ وینو چې مخته روان دي زموږ هېواد د میوو سبزیجاتو او دا شانې غلجاتو د برخې نه ډېر یو غني هېواد دی زموږ هېواد یو زراعتي هېواد دی لکه څنګه چې د بېلابېلو سیمو ولایتونو د میوو او دا شانې سبزیجاتو په اړه باندې مېلمنو وویل چې دا شانې ځینو ولایتو کې څه میوې او سبزیجات شته او دقیق هم شته موږ ښه انګور ښه انار ښه سیب او دا شانې ښه خټکي هندوانې دا شانې لرو موږ د فراه هندوانې یا د هلمند هندوانې که ووایو یا دا شانې زابل شاجي ده یو ډېرې ښایسته هندوانې وي البته یو کار چې موږ کړی دی هغه موږ چې کله دغه خپل میوجات د پالیزو یا باغونه راټولوو موږ هم د دغو ښه ساتنې ته پاملرنه نه ده کړې که موږ وګورو زموږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې هغه هلته چې دا میوې راټولېږي دغه کومو پالیزو باغچو څخه هلته ډېره پاملرنه ورته کېږي او دغه میوې نه غواړي چې ټپیا نیسي یا یو وړوکی زخم ورپشکې پیدا شي خو زموږ د بیا دغه څه نه سختای دی چې کروندګر هم دغه ته پام وکړي او د افغانستان اسلامي امارات هم د صادراتو لارې ورته برابرې کړي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه. سلامت اوسئ افغان یار صاحب. کور دی ودان وخت کم دی دې لپاره پوهان صاحب دوریال که دوی ته تاسې لنډ ځواب ووایست دوی وای چې اوس شرایط ښه شوي دي تر پخوا څه کار هم شوی دی لیکن ما خو تر اوسه پورې نه دي اورېدلی چې پخوا به مثلا سړې خونې جوړې دي چې دا له صادراتو سره کومک کوي دا ډول کارونه څومره شوي دي
بل تر یوې اندازې پورې کار شوی دی همدا اوس هم پخوا ډېرې امیدواري چې پیدا شوې وه دا وه چې امنیت ښه شو نو باید دا ټولې چارې ښې شوې وای په دې کې دا سړې خونې هم دا هم په دې کې شاملې دي اما موږ ډېر مشکلات لرو د تجارت په برخه کې ډېر لوی مشکلات لرو حتی دا د تجارت مفهوم موږ سم نه ده معرفي کړی مثلا دلته موږ دا یو شمېر موږ هېوادمال د عمده فروش نه یو څه مال راخ یو بیا د سړک په غاړه اګلی بیا خرڅوي دې ته هم دوی تجارت وایي حال دا چې دا یو فریبنده شغل ده دا یو غولونکی شغل ده دا بسته کارتن په 100 روپۍ واخلي بیا په هر یو کې په شو کې یو روپۍ ګټه وکړي د ورځې یو 100 روپۍ باندې قانوني چې وڅ پوښتنه وکړي چې کې وایي ولا تجارت کومه دا فریبنده شغلونه دا باید د منځه یوړل شي اصلا موږ د اقتصاد لپاره دا بحث شروع کړی د تجارت اقتصاد به زموږ هغه وخت شي چې په مجموع کې نو تجارت کې هم اصلاحات راوړو زموږ دغه تجارتي سرمایه باید په صنعتي سرمایه باندې بدل کړو کله چې موږ د ټول سرمایه د تجارتي سرمایه ده صنعتي تجارت نه دولت توجه کړی ده او نه زموږ دغه سرمایه دارانو کله چې موږ صنعتي سرمایه تکړه کړو ورو بیا تجارت کاروبارونه غریبي فقر دا ټول سره ډیر خېسته کیږي دا د دې زراعتي محصولات هم ډیر خې کیږي او د دې نه بل علاوه موږ به ډیر نور
تولیدات هم پیدا کولای شو په دې نور پرونی وخت نه دی پاته پوهان د بشیر دودیال د اقتصادي چارو متخصص آذر اشرافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی همدارس ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی تاسو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو د خبرونه مو اوریدو او د ازادي رادیو نورې خبرونه هم اوري